اوریدونکو د مشهد په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کور بایسر الله مومن سلامونه منې وخت شوه 15 بجې د عبدالعلي خان پونتونو د وجل شوي ځکهونکي مشال خان د اتلیم په مناسبت د هغه لخور سبا اقبال او دغه سي د تعلیم نړیوال مبارز ضیا الدین یوسفی صاحب سره به خبرې کوو. لږه شیبه کې دغه خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب هم کتلی شئ. خو تر هر څه مخکې راځو د شاهین بنیرینا د سر تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یو حمله کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژل شو شمېر 48 ته رسیدلې ده. او پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي. د خبرونو تفصیل. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو په ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دغه بېساري هوایي برید جواب دی چې تهران د اپریل په 14 د شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل په 14 سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې 14 اورېدل شوې دي. پر CNN ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شو ویډیوګانو کې لوی 14 ښودل شوې دي. د ایران هیڅ چارواکي لا نه ده تایید کړی چې پر هیواد مستقیم برید شوې دي او د اسرائیلو پوځ هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حمله خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون د امنیت شورا یوې لوړ پوړې غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب و باله. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژل شو شمېر 48 ته رسېدلې ده. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په خبر پاڼه کې زیاته کړې ده چې په وژل شو کې 40 ماشومان، 8 ښځې او 8 سړي شامل دي او د بارانونو سره په تړلو پیښو کې 46 کسان جوبل شوي هم دي. په زپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د مړو د کورنیو او جوبلو سره د مرستو لپاره 110 میلیون روپۍ بیلې کړې دي. په دغه اړه د پی ډی ایم بیان احسان داول مشال ریډیو ته وویل
ریلیف چکم ریګولر پالیسی دا غو مطابق لاس لاکھ روپۍ چې دي دا غته ورکړل کېږي مړی ته او یو درې لاکھ روپۍ چې دي سیریس زخمی ته او 5000 روپۍ چې دي دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د اپریل 12 راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده او په ځینو سیمو کې فصلونو او باغونو ته هم تاوانونه اوړېدلي دي. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسره کالونۍ کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروستو ډزې شوې دي چې پکې د هغې درې ساعتونکي جوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو رول پوړي چارواکي اصفر محسر رسنیو ته ویلي چې نن سهار وختي د جاپانیانو ګاډۍ د کراچۍ په لانډي کې اقتصادي زون ته روانو چې ورباندې پر موټر سایکل سپور یو وسلوال ځانمرګي برید وکړه. دی وایي تر دې وروستو وسلوالو پر ګاډي برید وکړو چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال وژل شو. دا مایستر په خبره د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي جوبل شوي دي چې په جنا روغتون کې درملنه روانه ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي. د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگټن کې د IMF د اجرایوي مشر کریستالینا جورجیوا سره د لیدونو وروسته رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې تمه لري چې د IMF ماموریت بعد مې په نیمایي کې په اسلام آباد کې وی چرته چې به د نوي پور په بڼه خبرې کیږي. نوموړي د اپریل په 14 ویلي وو چې پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د ملاتړ لپاره له IMF سره د 100 بلیون ډالرو پور د نوي تړون په اړه خبرې اترې پیل کړې دي او هیواد به لږ تر لږه د پور د 3 کلن پروګرام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې د بهرنیو زیرمو لپاره د جون تر پای پورې د 10 بلیون ډالر بندوبست وکړي. او نن په هندستان کې خوښ یو بدین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې اچي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په دې انتخاباتو کې د پرمختیا، شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودی بھارتیا جنتا پارټۍ په مقابله کې د څلور ویش ګوندونو یو اتحاد په میدان کې دی. د سیاسي اطلاب د مثبت عمل د زیاتوالي، خلکو سره د مرستو او د مودی د دیکتاتور حکومت څخه د جمهوري ادارو د ژغورلو ژمنه کوي. د انتخاباتو د ستر لړۍ په وو پړاوونو کې ویشل شوې ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پای ته رسیږي او د رایو شمیرنه به د جون په څلورمه کېږي. دا وو د دې خبرونه.
څنګه راغلی دی ټوپک؟ نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی نورو پښتنو
ضرور تا خو له خیره چشمه چولی دي. تا خو زما په خیال زما په شان سترګې دي سلور دي.
ځوانان تشدد تر افاروي
داسې دي چې دغه خوشپالونه او منتونه او دا ډېر شیان ډېر وشول.
دوی غواړي په افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دب کی.
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخلي
چې تاغه د مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه له اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي بشي. د اپریل په 10مه د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوی زکونکي مشال خان تلین و. هم دغه په مناسبت سره مونږ نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راځ په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راځ پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وژنې وروسته کم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوسته دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې سره په تړاو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم او نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب هغوی هم راغلي دي. ضیاءالدین صاحب ستړي مشي. ضیاءالدین صاحب ستړي مشي. څنګه تاسو جوړ یاست؟ هم خره
جی زستا سوازور ته زما زما
وازور. بالکل ستاسو غږ راځي. ستړي مشي او مننه ډیره زیاته.
انشاءالله اوسي
او مغسرا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم له ټورانټو نه راغلی دي. هغوی د کې د جرنالیزم په څانګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډېر ډېر مش سلام نه
مننه.
بالکل ستاسو غږ راځي نړۍ مننه ستاسو نه. او اوریدونکو او کتونکو تاسو هم موږ سره د ټلیفون د لارې، سکایپ د لارې، وایبر د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. موږ ټلیفون شمیرې دي 00200212211205. بل شمیره ده 00200212211205. واتس اپ شمیرې دي 00200212411509. او د مشال ډیو سکایپ آی ډی د MASHALRADIO. اوریدونکو د مردان عبدالولي خان پونتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال په اپریل په 10مه بلوګرو زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېری کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه ماته ستې ویلي چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او کنه. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې مشال خان د اپریل په 10مه چې کله ووجل شو نو د هغې نه شاوخوا 10 ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 24مه هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو لومبه واوري. او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان ما په دغه مرکه کې ډېر پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز هغه چې زما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبه پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نرالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې ځواب
دی
هغه خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زمونږ پښتانه پسمانده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمانده دي. د دوی د مخکې کولو لپاره، د دوی د پرمختګ لپاره څنګه څه به کوو؟ کنه خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوریدونکو ته لږ مختصر وایي چې تاسو کم کم کتابونه کتلي دي، او په دغه کې ستاسو په وړاندې څه داسې مهمې خبرې راغلي؟
اصرار به داسې حساب دی، یعنې چې اوس خو زه چې ناستیم، یو کتاب ما سړی کو د 40 رولز اف لب دی، نوم یې دا د الف شفق، یو ترکیش چې کوم نن یو ناول نگار دا غیری کله دی. زه ما کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شروع کوو، نو زه دا نه وایم چې زه ډېر زیات پوه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنې که زه سقراط بارے کی کتاب ریڈ کوم، نو ماته داسې لګی چې دا سقراط ما سره ناس ته وزو سره وان ټو وان خبرې کوم، داسې لګی چې لګدا په خوانی خلک را پاسې دي، دی دی زمون په مرغو کې کار کوي، مونږ ته علم را کوي. کتاب ریډ کول یو خوشې دی، بالکل اصرار به داسې حساب دی، نه په دغه کتابونو کې دک خبرې کیږي چې د ایکویلیټی اینڈ د ایکویټی، ایکویټی د ایکویلیټی بارے کې خبرې کیږي چې یو انسان دی اگر پاسې او غستا چې کوم نن ټول هغه ته استعمال کوي، ټوټلی دا ایکسپلوایټ کوي. دا د سیستم د دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډا کې یو کس سره کیږي، یو دانور
مشال خان دغه خبرې واورېدلې. دوی سره د دوی د مرګ نه څو ورځې مخکې مونږه کړې وې په 2018 کال کې. نو هم پر دې خبرې کو چې د مشال خان ته د هغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. بل دا چې د هغه تر وژنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامنځته شوې ده، هغه باندې هم خبرې کو، او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وژنې وروسته چې کوم تحریکونه، کوم غورځنګونه رامنځته شوي دي، نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوستی کنه؟ په خاص توګه د سغدرځي څونه مخه نیول شوې ده؟ موږ سره مېلمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له لندن، او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي. دوی سره خبرې کو. سبا لومبه هم تاسو درځم د اپریل په 13 باندې د مشال خان اتلین وو، نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وه. ستاسو کور کې څه حالت وو؟ او دا پوښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري، داسې څوک اراده لري، یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني، یو کور مشال وژني، نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي؟ شاوخوا 15 کاله وشو، نو دغه 13 اپریل څنګه ستاسو په کور کې؟
مننه ستاسو ډیر هم چې تاسو دې خبرونه راوښتم، او د دې خبرې به زه تاسو ته دا جواب درکم چې 13 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده، نه صرف زمونږ د پاره، بلکې هغه خلک چې پوه دي او د دې په واقعي معنی پوهېږي چې ولې دا واقعي راغله، هغه د پاره هم دا یو تور ورځ ده. نو چې کله په دغه ورځ باندې، چې کله په 13 اپریل 2017 باندې دا واقعي راغله، د هغه ورځ نه پس زمونږ خسته او زمونږ نارمل ژوند وو، هغه بیخي بدل شو، هغه تکلیفونو ته، هغه دردونو ته بدل شو. زمونږ ژوند ډېر په تکلیف کې رالی، زمونږ مور پلار د هغه ورځې نه جاړي، هر ورځ جاړي، هر ورځ د مشال خان کپڑو ته ګوري، د هغه واقعې ته ګوري، حالاتو ته چې ګوري، هغه چې یادوي نو هغې ته جاړي، او د ډېر زیات د سختو بیمارو شکار شو. نو په دغه کپڑا باندې په 13 اپریل باندې په دې اپریل په 100 ورځ مخکې مونږ ډېر زیات غم یو حالت وو، ډېر زیات خفګان وو. په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو آپریشن هم وو، ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي، هغه پسې ډېر زیات خفه دی، نو د سترګو نظر یې بایله پکې، د سترګو آپریشن یې وکړ. د هغې نه باوجود خپل حوصله برقرار ساتي. په دغه موقع باندې مونږ قرآن خوانی وکړه، کور کې ختم وکړه، مشال خان ته دعا وکړه، او په دغه موقع باندې زموږ خپل خپلوان د کلي خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي، او موږ اظهار همدردی چې دنو اظهار همدردی کړی ده، او زموږ هم چې دنو چته کړی ده.
سمه زیادی صاحب، ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وژنې وروسته چې کوم تحریکونه رامنځته شو، وختي هم تاسو سره زما خبرې کېدې، نو تاسو ویلي چې د یو څو ګڼټو د پاره مشال پړکل شو، خو بیا هغه اول شو او نه یوازې په صوابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې په افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه ترسره شو. دغه سي د هغه وجون کوته چې کوم وجون کې دغه په وجنه کې ځنې کسان چې کوم وو تورن وو هغه ته سزاګانې هم واورول شي. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې؟
نو خبر داد چې سبا ټولې خبرې وکړلې او ما د مشال خان دا چې کوم تاسو ویډیو اوس نشر کړه دا ما اوس اول ځل منې واورېدله. مشال خان یو ډېر ښایسته انسان و، څنګه چې شکل ښایسته و، په رنګ ښایسته و، داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته و. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان یو پختون ځوان تصور کوم، ایډیل ځوان چې هغه دې څنګه وي، نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې دیارلسم اپریل ډېر ګران ورځ ده، څنګه چې سبا ووي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو، او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناک وه، هغه ټول ولیدله، او چې کومه واقعیا کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو، هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله د دغه ویډیوز په شکل کې، او هغه ویډیوز دومره دردناک وو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدلې نه شوي، یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چا نه وو. یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې اگر سو ویڈیو کی نہیں شکایت کرتے تو تاسو تصور وکئی چې دا پچا دا ظلم کیدا پاغه بس تیرشی یا اگر مور پلار باندې بس تیرشی او اس وم دا ریس احساسات کی خو سم چې تاسو تپوس کو. نو مشال خان چونکه یو رښتونه انسانو د د د د علم مین په 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 دغه مین په خپل قام مین په پاکوالی مین په ایمانداري مین، زکه چې داغه د شهادت پشابانی داګه د دغه مرک په شابانی او لوبي وا، او اغه لوبي بدعنوانه لوبي وا، او اغه لوبي چې کوم دا اغه د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعہ باندې. خو مشال خان چې یو رښتینی انسان او دغه قرباني رښتینی وا، لکه اغه نه واغسته شو چې کوم ظلم هغه سره وشو، نو اغه سره چې څه وشو اغه یو لیک راخکا د چاچی په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګان وګورئ، هغه کس چې حمله کوي هغه کوئی زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی، او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو، بلکې دا چاچی دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي، یا خو به دا کېده چې کچرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسون شو او د پښتنو مشرانو چې کوم دی هغې لاړلو د اقبال لالا سره ودرېدل، خو د ټولو نه مخکې زه کې کړی ټولو نه مخکې چې هغه اقبال لالا چې هغه لکه د غرب غوندې ودرېدو، نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړ هم کړو پړ هم کړو، خو دغه تحریک چې کوم دی هغې لیکه راخکه چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی، نو دا ظالمان دي، دا مجرمان دي، او مشال خان سره زیاتې شوی دی، دا د به شهید کړی دی. نو مشال خان د مشال خان وړکېدر چې دی هغه ثابت شو، بیا وروسته څنګه تاسو خپلو خبرو کې وویل، بیا چې کوم جی ټی جوړ کړی شوله، او بیا چې کوم عدالتي کارروایان یو شوي، نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت توجه دې نه چې هغه لکه د غر ودرېدو، یعنی د دغه ترګرۍ خلاف، د دغه ظلم خلاف، د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو، مور یې لکه د غر ودرېده، خویندې لکه د غر ودرېدې. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو، هغه د پښتنو هیرو دی، او چا چې دغه ظلم کړی دی هغه به شرمنده ای او تر قیامت پورې به شرمنده ای.
زیاودین صاحب په فیسبوک چې څونه کمنټس راغلي لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شو، دغه سي دي ټولو همدغه لیکلي دي چې تر سو پوری د دنیا باد وي د مشال خان نوم بجوند وي، زیاتره همدغه لیکلي، خاص وګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعی مشال خان حق ویون کې وو او زه دا خور تا او دا ټوله قرآنی ته سلام کوم او دغه پښتنه هم کړی ده چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی نو دغه پښتنه به هم د زیاودین سے پوړاندې بیا ګدو خو سبا ستاسو نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري تیر ځل ستاسو خور هم مارا اوسته وا سوریا خان ستاسو هم راغلی خبرې کوي دا دی نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډیره زیاته یادونه کیږي ډیره ستاینه کیږي نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمله توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې ستاسو د کورنۍ پړه باندې د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي په خاص توګه په خپله سیمه کې بیا
چې کله دا واقعیا وشوه نو د دې واقعیې درې برخې دي درې اړخې دي یو خو دا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولې وو دا هغې نه پس دا واقعیا په یو تعلیمي اداره کې راغلې ده او بیا مشال خان یو صحافی جوړېدونکی واله وو د صحافت طالب علم وو او ایز ا صحافی چې کله هغه اواز اوچتو نو د هغه اواز د غلي کولو دپاره او چې کله هغه حق او د سچایي وینا کوله هغه د حق او د سچایي اواز غلی کولو دپاره د مشال خان باندې په داسې الزام ولګو د دروغو یو تور کې پی ولګو چې کله دا واقعیا راله میډیا ته راغله میڈیا مانے رالا تک واقعی تدخل کو مختلف نظر مانے قتل دیر روشن فکر بشری بشر دوستا انسان دوست خل کو راغلی دی مونگے سپورٹ کریو مونگ سر ولالو زیادہ تر خلق بدا سی ہمو چی دری واقعی پا گہرائی مائن دی نا پوئی دل چی پا دی واقعی کی سمرہ حقیقت تے او ولی دا سی واقعی کی گی ولی دا مذہب استعمال کیږي د خپل ذاتی مفاداتو لپاره نو د هغې نه پس هغه وخت سره د خلکو یو سوچ و وخت سره سره خلک پوه شو او دته شانتې څنګه چې تحرکونه راجمع شو په مشال خان باندې مظاهرې وشوې د دکې کیسه واقعیاتو مخنیوی وشو په سوشل میډیا باندې او ایون لکه دلته کې خلکو به ډېر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي نو دکې تحرکونه او دکې سزونو ورو ورو په خلکو کې شعور عام کو او وخت تر وخته مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتېږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغې خلاف چې دی نو اواز اوچتوي وایي چې دا یو بربریت وو او یو ظلم هو که مونږ یو بل طرف ته وګورو نو زمونږ په وطن کې د دغه قسم واقعیه سوا شوي دي لکه ریسنټلي هم دا کشان د انتها پسندۍ واقعیات راغلي دي نو که مونږ دغه شیز ته وګورو نو
تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دی راغلی څومره چې دغه سیمه کې مبارزه شوې ده خو په دې به زیاودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی په نصاب کې څه بدلون پکار دی د علم د مولا څه رول پکار دی دغسې نور چې دغه سیمې د ټولنې خلک دي ذمهوار خلک دي مور پلار دي د هغوی څه رول پکار دی چې څرنګه کولی شي چې دغسې پیښې چې څنګه سبا کوم لور ته اشاره وکړه چې که څه هم تر ډېره حده مشال خان ته د هغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو خلکو سره ودرېدل خو نوموړی وایي چې اوس هم دغسې پیښې رامنځته کېږي موږ سره یې اوریدونکی دی
بالکل بدالی نوی مشول خون سره وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش والا خدای خپل له صاحب شتي وا نو څو پرې دا ویل کڅنګ غنی خونی ای چې خبرې ډېرې مطلب دا پکې ار چوب بو حسین وې چې نوې کربلا پکې دې ته پوره پولیسې بدالی نه کو مو مطلب دا دې ته خلکو کې ویرنس نوې راغلې جماعت منبر خو استعمال نه شوی نو دوه پی خبوی لکه څنګه درویش ککړی ای کنه جدید ار سړای خلاف ته درویش ککړه د حسین سره چو کاسا میدان ته راشي دې ته پوره مو کې لږ څه بدلون پکور دی دې ته پوره مو پورته شو صد سی قتلو نه وش پولو لکه څه آ کې آی منصور غونتی بیا دار ته خېږي نو ملویانو تا پا کور ده نور دنشل تا پا کور ده دید پورا گمونه وچاد که چه منشوب که بدلون روشی ایمو بلی سیب دالی شی ندسی کتول نبا بیل پل نکی گی
دیر زیاده من توری سیب زیودین سیب چه دقا که بختن ما کول استاس نه نو توری سیب هم دقا لور تا اشاره اکلا که تاسو پی نور سرانا چه ولوار منه نبوی
اخو دوم رخ کولی خبری برز بیدسی اگر شم یا نو کمالیو کو خستا خستا جاری بکیو ویل او زما ده سره بالکل اتفاق دی د مشال خان قربانی چې لکه قربانی ته زکه ما چې راز او شو هغه سره کم ظلم او شو زیاته او شو هغه په اراده د قربانی نه اور کړي خو هغه قربان کړي شو او دغه پکار دا کومه د مشال خان پالل واړو او دغه خاندان پالل واړو نو پکار د چې مونږ د سره ودری کو په هر لحاظ خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د څه د پاره دغه ژوند و لکه مثال بدرو منی یو څو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غوښتله چې تعلیم دې زیات شي زموږ نوې کل دې تعلیم یافته وي بل مشال خان دا غوښتله چې بدعنوانی دې ختمه شي یعنی خلک دې بدعنوانی نه کوي په تعلیمي ادارو کې که تاسو دغه څه ویډیوګانې نورې هم دي چې هغه وایي چې یاره په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې په یو یو پوسټ باندې به دوه دوه کسو کار کوو دا ټولې خبرې داسې وي چې هغه په څه خلکو ډېرې بدې لګې دي بیا درېیمه خبره هغه د کتاب سره چې کومه مینه ده یعنی زه تاسو وګورئ هغه په دې خپل کلپ کې چې خبره کوي وایي زه چې کوم کتاب ګورم زه یم چې زه د دغه لیکوال سره د دغه شخصیت سره ناست یم یعنی د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو یعنی دا په ډېرو کمو خلکو کې نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نوم یې خو دې دې اسم با مسما یعنی هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د تندروی خلاف ودریږو مونږه د علم سره ودریږو مونږه چې په وطن کې دا کومه وایلنس دی یعنی د مشال خان خلاف تشدد شوی دی خو تشدد اوس هم ډېر عام دی تاسو دا یو مشر چې دی سلیم خان ابوالرضی په یو ویډیو پیغام کې هغه وایي چې په سوابه کې چې دی په روژې په میاشت کې زما خیال دی چې شپږ مرګونه شوي دي نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرګ کول په پټو باندې مرګ کول د اوبو په وار مرګ کول د کرکټ په لوبو مرګ کول پښتانه په کار دادا چې په ځان کې زغم پیدا کی برداشت پیدا کی او ځان په دې خبره پوه کی چې دا ملا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي دی څه وایي او دی خو چېرته دا مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالوي نو چې کله دی د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیدې والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کی نو دی پوه شو چې دا مولانا چې دی دی دین نه خوري بلکې دی نفرت پیدا کی دی تقسیم پیدا کی او دی نه غټه خبره دا ده چې ریاست چې کوم دی دومره خو خیر زه ووایم چې دا دومره قدر لکه وشوه چې د مشال خان په کیس کې نن کم از کم اته کسه چې دي نو هغه په هغې باندې د ټول عمر دپاره قید وختو او په هغې کې چې دي دوه کاله اوستی ده خو بهرحال درې پنځوس کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی خو ریاست هغه پالیسیانې نه دي بدلې کړي د کمې د وجې نه چې د مشال خان غوندې ځوانان د هغې ښکار کېږي او د هغې سره ظلم کېږي ریاست هغه بیانیه نه بدلول غواړي یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمي ادارو کې ترهګري چې ده هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږ ځوانانو او پیغلو ته منتقل کېږي نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شوی د نصاب په ذریعه منې د استاد په ذریعه منې نو تر هغه پورې وایلنس هله ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي که ذهنونه د تشدد نه ډکي نو بهر تشدد نه ختمیږي جی او د هغې دپاره دغه بدلون ضروري دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ غوندې خلکو ته هم چې کوم دی جدوجهد پکار دی چې موږ د بدلون لپاره کار وکړو.
سم اردوونکو، د مشال روزبانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. موږ ساده تعلیم نړیوال مبارزه زیاودین سبزی سے باغوی له برمنګبا دی او د سره خبرې کو د غرازه. موږ سره له کناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي. د دوی سره خبرې کو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ور سره تړلو نورو موضوعاتو باندې. سبا اوس دې ته راځو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړئ. تاسو سره زما تېره ورځ خبرې کېدې، نو تاسو ویل چې زه د جرنلزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنلزم زده کوونکی و، نو څومره د هغوی میشن تاسو مخې ته وړئ او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره؟
جی بالکل، نو صحافت خو یو داسې شعبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې دغه خلک د مظلوم آواز اوچته یې، د مظلومانو خلکو آواز جوړیږي. نو دا که خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم دا کې سیسته د بچپن نه ډیر شوق و دغه شعبه ته. خو د دې شعبه ته د راتلو اصل وجه هم دا که وه چې مشال خان دا صحافت سره ډیر زیات شوق لرو، خو هغه نه په نیمګړه کې هغه ډیګري پاتې شوه. چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او دغه شان هغه سره یو واقعه وشوه، هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغې نه پسې دی، نو د هغه نیمګړی خواهش د هغه هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کوم هغه پاتې شي نیمګړی. نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شعبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړی خواهش و هغه مکمل کړم. او مخکې هم دکه دغه دی چې غواړو چې زمونږ په وطن کې امن راشي، خیر راشي او بدلون راشي. او چې څنګه ضیاءالدین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې، او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغه خپل اولاد پوهېږي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي، همدکه زموږ میشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به زه اخر کې ووایم چې لای مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال لی واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سم اوردونکو او کتونکو، بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي، کار کوي زیاودین صاحب. او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما ستاسو نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو ستاسو سره دغه رویه څنګه وا د وخت په پیغلو ځوانان ستاسو غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې دی، نو ظاهره خبره ده رور چې دی نو خو رور و زموږ سره ډېر مینه وه محبت و، هغه موږ سره ډېر مینه او محبت لرو. او مشال خان داسې یو انسان و که چېرې موږ لږ د هغه په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچو، نو هغه یو ډېر انسان دوست انسان و. او هغه د زنانو د حقوقو باره کې بې خبر ولې غوښتل یې چې زموږ د وطن پیغلې چې دی نو هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي، د خپل کور نه بدلون راځي. نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډېر زیات فوکس کوو او ډېر زیات کنسرن و زموږ د تعلیم باره کې چې زما خویندې د تعلیم یافته شي او دوی د مخکې لاړې شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي او دکه چې کوم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول، هغه نظریه و د نان وایلنس د عدمي تشدد خلاف چې دی نو هغه عدم تشدد نظریه و، هغه د نان وایلنس نظریه و. او موږ به په دغه خبرو باندې پویا کولو چې موږ خپل سوچ هم دغسې جوړ کړو او تعلیم طرف ته رجحان کړو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نظام چې دی نو
سما زیاودین صاحب. مشال خان چې د اپریل په 10مه وجل شو، نو دا غینه څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې. او زه چې څنګه پراګ ته رالم، نو د مارچ په 40مه بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جنکور تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارول، په خاص توګه په دې باندې زور راوړو چې که فرض کا زمونږ جنکۍ هغه تعلیم یافته شي نو ډېر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څو ګوري چې دغه خبرو څومره ضروري دي، څومره مهمه دي چې دا عملی شي؟
دا ډېر ضروری دی جی. او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي هغه یو ډېر روحان فکر انسان و. او هغه لیگسی چې کوم دن وغم دغه خبرې دي دغه اقدار دي آزادی خوشحالی د انسانیت د جنو حقوقونه برابری د انسانانو ترمنځ ده لکه څنګه چې خپلو خبرو کې وویل وختي تاسو سره چې کومې خبرې شوې دي. زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي که نه هغه زه ډېر محسوسوم لکه ذاتي طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه یم مذهبي دې انداز کې چېر هغه چې کوم لوک وي که نه د یو
سیاسي اسلام مطلب تاسو چې زه سیاسي اسلام پلوي نه یم زه د اسلام پلوي یم
خو زه د کراماتو قایل یم د مشال خان د کراماتو داسې قایل یم چې ما لیدلې دي څه داسې خبرې چې زه وایم که دا مشال خان نه وی یا د هغه برکات نه وی د هغه کرامات نه وی نو دا به داسې نه وی شي. او دا زه ډېره په ایمان دا خبره کوم لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه پخپله یو ډېر سپیریچوال شخصیت هم و یعنی روحاني طور چې کوم دی که نه دا ډېر یو لوی شتمن انسان و. زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې اقبال لالا کله مونږه د باچا خان لیکچر دپاره راغوښتی و د نن نه څو کاله مخکې د مشال خان د واقعې نه پس نو هغه مونږ ورسره ډېرې خبرې کړې او تورپیکۍ او ما او زما زامنو ملالې مونږ ټولو به د اقبال لالا یو خبره ډېره پخه اورېده. نو یو ځل اقبال لالا وی چې او زه خبرې ډېر جذباتي کړم وی چې مشال خان ما ته ویلو په ژوندانه چې هغه خپله منې لکه په روس کې سبق ویلی و او بیا واپس راغلی و او څنګه چې د هغه اراده وه چې خپل وطن خدمت وکړي نو عبدالولي خان یونیورسټی کې و. نو خپل پلار ته وی اقبال لالا ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسټی نه فارغ شم دا یوروپي ملکونه به ټول زه په تا وګورم که نه په تا به دې سیل وکړم وګوره وی زه یې راویستی یم خو هغه نشته دی خبره زه ډېر جذباتي کړم.
بالکل
نو هغه نشته دی خو سبا صحافت دی ماشاءالله.
بالکل
ستوریا چې کوم دا هغې په بایو میکانیکل انجینیرنګ کې بی ایس کړی دی.
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا له سره خبرې کولې مور سره ما تاسو
بالکل
لکه
بالکل زیادین سے منگا احساسول شتا جذبات بالکل
تربیت کرے دے
بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا ان اقبال لالا او داغه قربانی د مشال خان مور چې د خپلو ماشومانو کم تربیت کړی دی کاش چې ټول مور دار داسې وي.
بالکل
د دې ایمانداری د دې رښتینوالی د دې پاکوالی د زړه لکه دا حیران کوم دی چې دا که مونږ داسې خاندانونه پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا
بالکل
پښتانه به ډېر بریالي دا به ډېر یو سیاله قام شي جی دا به ډېر پرامنه قام شي دا به ډېر خوشحاله قام شي دا به ډېر تعلیم یافته قام شي.
بالکل
مشال خان خبره نه کوم وی نیډ فیملیز لایک دیت.
بالکل
دا خاندان ډېر لوی خاندان دی ما لږ پېژندلي دي څه خلک به زمانه زیات پېژندلي.
بالکل
ډفرنټ خاندان دی جی.
بالکل
او د مشال خان کرامات به تر همیشه پورې وي په دغه قام به هم وي او په انسانیت به هم وي. او زه د اقبال لالا دا شعر ویم ستا په دې پروګرام کې وي د حسین به سر اوچت وي هر یزید به ملامت وي د حسین به سر اوچت وي هر یزید به ملامت وي زولنې به هم کړي چغې زنځیرونه به ماتوي.
بالکل 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 سبا زیاودین صاحب خبرې تاسو واورېدلې او زه خپل هم تاسو ته وایم چې زه مشال خان سره څنګه وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبدالولي خان پوهنتون کې نو ما چې کله تاسو پوسو کوم لکه ستا نوم مشال خان دی دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته و چې زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او ته نه پېژنې ډېر قام پرسته دی ډېر د قام مانې مین انسان دی ما ته ل یاره ځینې او زه به ستا ملاوم. نو خبره مې دې پوره کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچ و او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیاودین صاحب هم دغسې ویلي نو ښکارېده داسې چې هغه ډېره زیاته مینه د خپلې کورنۍ سره لرله هغه د پلار داسې ښکارېږي چې یو ملګری و داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې ښکارېده چې پلار د یو ملګری دی. نو څه وایې چې دغسې ماحول څنګه چې زیاودین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروري دی د مور پلار او د بچو ترمنځ؟
جی بالکل
زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پوهه چې د اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلی ده. زما والد صاحب خپل چې دن یو شاعر ادیب سړی دی او لکه ډېر زیات علم لري او ډېر کم پرست دی. په خپل وطن او په خپله ژبه په خپله پښتو باندې ډېر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته د خپل والد صاحب نه مشال خان ته دکه زما مشر ورور او بیا د مشال خان دی نه چې دن مونږ ته راغلی دی. مونږ ټول عمر له په کور کې د تعلیم ڈسکشن کرے دے او آگا لکه چې په وطن کې کوم سیاسی حالات وو بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیمی ڈسکشن کوو نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډېر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډېر اهم کردار ادا کوي. که چېرې خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي هغه اولادونه هغه بچی هغه یو نو جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي. تاسو ته یو اسان مثال درکم چې زما خبرې سره به ډېر خلک متفق کېږي نه خو زمونږ موسلی مور پلاران زموږ په معاشره کې ما لیدل دي چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي. خو که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو بیا موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشلي نه یو چې موږ لور تعلیم یافته کړو. وایي لوښي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خو دا لوښي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه
تعلیم خبره مضبوط شي او بیا کولی شي لوښي لرګي هغه سم بیا ځان ته اخیستی شي. ډېره زیاته مننه سبا نړۍ مننه تاسو موږ ته وخت راکو ضیاءالدین صاحب تاسو هم نړۍ مننه موږ ته وخت راکو
ډېره مننه مشال خان دیادو
تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسف صاحب له برمنګما او دغه سي مکسرا بیا له کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی میلمنو له دوی سره مو خبرې کولې. اوس مونږه لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به مونږه په کرکټ باندې خبرې کولم به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلند کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو هغه وځنډېدو او بیا هم تاسو ته چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلند لوبډله هغه راغلی دا پاکستان ته پنځه میچونه به کوي. لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچونه شو. تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلند ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغیستا. نو بیا هم زه تاسو ته بچي دا په داسې حال کې دا چې ورلد کپ ته نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لګي ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز ازا پریدي هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډیر ډیر ستړي مشي څنګه جوړ سیتم خره.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نیٹ ورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام. آیا زما ول چې په کرکټ باندې با خبرې وکړو پرونی میچ باندې خو هغه میچ نه شو خو یوازې دوه بالو شو دغه دوه بالونو نه خو ما دا تاثر واغیسته چې شاهین جوړي په فارم کې ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغیسته.
بالکل د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم ځل شول چې شاهین افریدی په ټی ټوینټی کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي. نو دا د ساين یو خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خو شاهین خبره ده چې هغه په فارم کې راغلو او بالکل دوه بال نو وشول. اخره کې د باران لوجي چې کی پاورن په پینډې کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس مو په خپل نت ورک باندې بار بار کتون کو اردو کو دا خبره کوله چې مشکل دي چې میچو شي. خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې دا غي وروسته دا فلسفي وی مومن صاحب چې بیا غا ټیکټونه نه واپس کیږي چې یو بال مشي کنه نو ټیکټ نه واپس کیږي. نو پاکستان غا دوه بالونه مطلب لکونو بالونه او باورونه شاین کم کړی
سما. پوه شوم. اوس دې ته راځو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څانګې ویلي دي چې د 15 اپریل نه بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دېرشمه به دوام کوي. نو څه ګورې چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي، ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی؟
بالکل، دو میچونه په پنډی کې نور کیدونکي دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولی و، هغوی نه مو دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي؟ نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډېر مطلب دی کلاوډي سچویشن دی او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس هله ځله نه وي، خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په قذافي سټیډیم لاهور کې به کیږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پنڈی او خیبر پختونخوا کی دی. سم ایاز دا ہمرا تو کم د ٹیم کے د لوبغاړو انتخاب شبے دے کتا سو گوری نو بابر اعظم سائم اپرید سائم ایوب دا اوپنر زی بیا پسے عثمان خان دے دغ سے بیا رضوان دے بیا افتخار محمد افتخار دے نو بیا بالرانو کې چې کوم دی محمد عامر دی شاهین دی نسیم دی پرونی میچ ته پاره چې کوم لوبغاړی اغیستی نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل کمو ګورو اوورال پاکستان ټیم باندې لږ شان تنقید به کوو پالیسی مطابق یې کوو د آرګومنٹ یعنی مطابق به کوو. درې وکټ کیپر پاکستان اچولی دي په ټیم کې، د بد مرغه به ورته ووایو یا د بدقسمتۍ نه د چرشنبې پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک چې وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوښ شوی دی او کېدی شي هغه د دې دورې نه بهر هم شي. د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلینډ او د انګلینډ خلاف او بیا دارنګ د ورلد کپ لپاره نو هغوی کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولی دي چې مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې. خو که نن پورنی ټیم ته موږ ګورو نو یو بیلنس ټیم دی، پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي کم ته چې موږ د ټی ٢۰ سپیشلیسټ ویلې چې د محمد عامر دراتک سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی، هغه یو لوړ تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چې نن سبا د پاکستان په سلیکشن کمیټه کې ناستی یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناستی هغوی سره لوبه کړې، یو لوړ تجربه لري او دومره لوړه تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره هم نشته چې کومه د محمد عامر سره ده. محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړي، ډیر چمپیون ټرافي کړي او ډیر نمائندگی د پاکستان لپاره کړي، نو دا یو ډیر غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړلی شوی دی. محمد ابرار تاسو کتلو پاغي باندې یو چاپ لګېدلی و چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي، خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ کتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستی دي، ښې وکټې اخیستی دي، ډېت اورونو کې ډېرې ښې وکټې اخیستی دي او هغه خپل ټیم مخکې بوله دي. دا هغه سلیکشن هم اورون ډېر زیات زبردست.
آیا زوبخې کدی ته ګوري چې شاداب مطلب پی سی ایل چې کوم فائنل هغه وګټو خو هغه خپل بالنګ خو هغه دومره خنو، البته بیٹنګ څه گزاره کوله خو بالنګ خو بیخي خراب په پاکستان سپر لیگ کې، نو داغه په ټیم کې هغه سل تاسو وایي زه جوړیږي شاداب؟
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلې کې کوم چې ملګرتي په تیرو سیریزونو کې کړي دي او هغه تیرو ملګرتي او هغې نه کپتانی واخیستله، نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلې کې وي، صحیح فیصلې به کوي. او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده، نو د هغې سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمین نشته، څوک مشر نشته دی، او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل په هغې کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی. نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ بورډ د نیو چیئرمین دراتلو سره
پاکستان پاغیم تنقید ډیر زیات په دې وجه کېږي چې لکه پاغی کې کتا سو ګوري د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی، د پاکستان په ټیم کې اکثر پښتانه لوبغاړي ډیر وي، خو په سلیکشن کمیټه کې د یو پښتون هم نشته دی.
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړې دو په دې باندې موږ ویلوګي جوړې کړي، موږ خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده. زموږ یو لیجنډ دی یونس خان پشان لوبغاړی په پاکستان کې، زه یم چې
کم پیدا کی چې هغه کم ټیمپرامنٹ سره کرکټ کړی دی. پاکستان ته ټی ٹوینٹی ورلڈ کپ پار کړی دی. پاکستان دپاره هغه دلس زرونه ډېر رنزونه په ټیسٹ کرکټ کې کړی دي. هغه د پاکستان دپاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی ده. خو بهر حال د بد مرغه ستاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډېر زیات زمونږ د خیبر پختونخوا نه او اوس د خوش قسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي کمیټیو ته. دا یوه ډېره غټه خبره ده. خو که په سلیکشن کمیټې کې دارنګه موقع ورکړی شوی وي یونس خان ته نو دا به زمونږ د کرکټ لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي.
ایاز اوس دې ترزو فخر زمان په پرونی میچ کې نه واخیستل شوی دغه ته څنګه ګوري؟
د فخر زمان کارکردګي کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ یا د پاکستان سپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوي دي په نور ځینو کې هغه مانیټر کیږي هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناست وي هغه ګوري هغه ټول رپورټ ورکوي خپل هیډ کوچ ته خپل سلیکشن کمیټه ته ورسره خپل کپتان ته چې دا دارنګه پوزیشن دی. نو دا هغه پوزیشن دومره ښه نه دی لکه څنګه عثمان اخیستلی شوی دی. عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسی او ډرایور او داغه اوبر به چلاول خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړو آتی کرکټ هغه کړلو او د یو هی چې کم کرکټ هغه ورته خرابات وکړلو او پاکستان ته لاړو راغلو چې زه پاکستان نمائندګي وکړم. عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وغلی دي په پاکستان سپر لیگ کې. مطلب دا دی چې په کار چې فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی وو خو هغه چې کوم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي ځکه چې د نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزور ټیم راغلی دی. دا یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوي دي انجر شوي دي. بل طرف ته که موږ ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بیگ ټیم راغلی دی. بل پاکستان سره هوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج هم تا. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلډ کپ د تیارۍ لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلډ کپ د تیارۍ لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سم اوردونکو د مشرډو ځوان غږ خبرونه دا وخت تاسو اوري او ګوري او بیا هم منګه تاسو مچ هم سره د سپورت خبريال ایاز رضا پر دی هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس که دې تراشو تاسو ویلي چې دغه د نیوزیلند چې کوم لوبډله راغلي دندې کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځنې دغه سودی شو یا ځنې نور لوبغاړي دي هغه ځنې دوه درې څلور هغه زاړه دي خو تاسو څنګه و چې ډېری لوبغاړي هغه نوي دي. نو اوس په دې خبرې کوو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخواني لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم د دوی سټډي کړي وي خو دا نوي لوبغاړي داسې وي چې د هغې معلومات نه کېږي چې دا به څنګه لوبه کوي. نو دغه هم د پاکستان لپاره یو چیلنج کېدای شي که څنګه؟
پرون تاسو وکتل چې کم یو دا به وویو چې د ټی ټوینټی یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو او هغه ته چې شهنشاه کم بال وکړلو د هغه فکر هم نه و چې دا کوم ډیلیوري کړی تاسو د شهنشاه دا کوم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن بھائی تاسو وګورئ ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري ده چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی بال آف دی سینچری کې شامل کړي چې کوم هغوی شاملوي یو داسې نو دارنګه هغوی ته هم خطرې چې کوم نوی لوبغاړی راشي هغه ښه انسان نشي مشغولولی.
بالکل
تاسو خبره په ګل بدله ده ټیک ده چې دوی ته پته لګي خو د دوی څخه د تجربې هغه تجربه خو یو هغوی ته د تجربې فقدان د تجربې کمی وي هغه ته چې کوم بال پرون ښه انسان کم کړی دی دویم بال نو هغه داسې یو بال چې پته هم نه لګېدلی چې کوم طرف ته راغلو کوم طرف ته سوینګ وکړو څنګه وکړو.
بالکل اوس دې ترزو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیګ کې لوبیږي. نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبېده نو بیا پرې تنقید وشو بیا که ستاسو خیلي د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راغله نو ډېر مسلو سره مخ شو. نو څه ګوري چې مونږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کېږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي سپورټس ته څومره تاوان رسوي داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل.
بالکل ډیر زیات لیگونه کې دا واقع خو اوس مطلب هر ملک په یو لیگ مخې ته راوړی دی. مخکې به دا لیگ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو, بیا مطلب چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیگ شروع کړم. د نیوزیلینډ کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه د هغوی په آئین کې داسې نشته دی. د پاکستان, د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي, د هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیگ کې شرکت نشي کولی. اخباراتو نیوزیلینڈ کپتان دے داغ بارہ خبروں کے گورا کرکٹ خکی گی نا, کرکٹ پہ دوروں کی خکی گی ٹی ٹوینٹی نو اس مطلب لوباڑی دے نیوزیلینڈ پاوی باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې, چیرې د سریلانکن لوباڑی مثالونه ورکوي, د افغانستان د لوباڑی مثالونه ورکوي چې ګوره هغه خپل وطن ته ترجیح ورکوي, هغه خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیکس کې د افغانستان باندې جنگ زده مل خبره به وکړم چې لوباڑی د پولیس کې ډیره پیسې ورکوي, بورډ دومره پیسې نه ورکوي, خو هغه د لیکس پیسې پرېږدي, هغه دومره په وطن مینه خلک دي او هغه راضي د تخپل د ملک د افغانستان د سروړی لپاره, د افغانستان د کرکټ د بهتری لپاره هغه ډېر ډالر پرېږدي, هغه ډېر پیسې پرېږدي, خو خپل چې کوم جنگزده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي. نو زه ورته سلوټ کوم, زه ورته شاباس کوم. دارنګه جذبه د نیوزیلینډ کلاړیانو لپاره پکار ده, په نورو ځینو کې پکار ده چې کوم دوی خپل کړی ده.
سمه اوریدونکو, د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري, په رادیو باندې اوري. موږ سره سپورتس خبريال اعزاز زده پرې دی, هغوی له اسلام آباد راغلي دي, دوی سره نورې خبرې هم کو او بیا هم تاسو سمې چې لګه شبکې زمنګ دغه خبرونه په رادیو پای تر سی خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري. اعزاز اوس دې تر ازو چې تیر ورځ د کتا سو میچ کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی, دا پاکستان ته ماته ورکړه په کراچۍ کې. میچ هم کتلې کنم دې کتلې او په غیړه څه نظر لري؟
بالکل, د ندادار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند څخه کوشي او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران له وجه نه شوې, د وسنديزم نه شوې, د پاکستان هم نه شوې, خو به هر حال هغه ډیره خلو و وکړه او پاکستان ته 113 په یو سل ډیر لسنځونو ماته وکړو. د بدمره پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اور مخ کې ټوله اوټ شول, مطلب 35.23 بال کې هغه ټیم اوټ شوې ده. نو 113 رنز ډیر غټ مارجن دی, پاکستان مطلب شکست خوړلې ده. نه دا ډار پریس کانفرنس کې بیا دا غي نه پس دا ویلي دي چې را اخیری لس اورونو کې زموږ لوغاړو ښه کارکردګي وکړه, نه بالینګ وکړه, نه فیلډینګ, ته حتی چې هغه نه ډیر سیزن مشول او هغه دا خبره مکړه چې کد 200 پوری محدود د ویسټ انډیز ټیم سره اتلې وې, نو موږ به مطلب دا میچ ګټلې وې. خو دا هغه چې کوم میچ یوز دا هغه اولنې سنچری والا او د کیریر د ټولو 140 نه زونی ډیر وکړه, درې وکټې مغي واخستلې, ښه کارکردګي پکې کړې ده. خود ویسٹ انڈیز اور دا پاکستان دا ویمن پا کرکٹ کے با مومن سے مندہ خبروں کو چڑیر زیاد فرق تے آوئی دا دیر وقت نا پا کرکٹ باندی لگیا دی دا ہوئی چکم زنانے دا
ہوئی آیاز اما دا ہوئی اگا فیلڈنگ وقت ہو دا ہوئی چکم فیلڈنگ کو نو کې دې چې هغه زو څوک نه دومره خدا سي کې دې چې څړو یو ټیم چې هغه به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغه کو او تاسو وکړل چې څومره بونډری نه هغه رامن کړلې کیچونه څومره خه کیچونه ونی ولا زه حیران مو پخپل باندې بیټینګ به څوم د کلاس بیټینګ وکوي وست انډیز. نو بالکل ایاز اوس دې تر ازو په ځای کا چا باندې دغلطه په خبر کې تاسو خپل خبر سره تعلق ساتي قبایلی سیمو کې په خبر پختونخوا کې په ځای کا چا داسې نور کوم سپورتس لوبې روانې دي کنه؟
بالکل, وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه وایم چې سپورتس حوالے سره باجوړ او خیبر دا دا دواړه داسې ضلع چې دلته سپورتس ډیر زیات کیږي, ډیر ښه سپورتس کیږي. الله دې وکړي چې د قبایلي سابقه قبایلي ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبې وشي. جمروډ سپورتس کمپلیکس د لوبو یو ډیر غټ مرکز ګڼلی شي. په روژه کې ډیر زیات ښه ایونتونه دلته کې وشول, نایټ ایونتونه وشول, د فوټبال, د والیبال, د کرکټ ډېرې غټې غټې لوبې وشوې او همدارنګه لګیا لوبغاړي ټریننګ کوي. او زه به یو زیر ورکما خپل کتون کو تپ ضلع خیبر کې یو ښه جمنی زین جوړیږي چې هغه به زموږ د را روان نسل لپاره د بسکټبال والی بال بیډمنټن چونکې هلته لوبغاړي ډېر وو پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي محمد وسیم د تباړې خیبر ضلع سره تعلق دی او هغه د پاکستان نمائندگی کړې ده پسار کې په پاکستان له طرفه والی بال کې ډېر مخکې تللی دی نو جمنی جوړیږي زه ډېر زیات خوشحالیږم چې سهار وخت هلته ځم هغه هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره دا یو ډېر غټه خبره ده چې هلته یو ښه جمنیزم جوړیږي په باجوړ کې دا اول نه جوړو اوس په جمرود کې جوړیږي نو دا ډېره ستاینې وړ خبره ده
سما اوردونکو کتونکو لږه شیبه کې زموږ دغه خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري موږ په سپورټس باندې خبرې کوو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدي هغوی له اسلام آباد میلمانه دي له دوی سره خبرې کوو ایاز که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې چې کوم سپورټس ته لوبې دي په دغه سیمه کې که څه هم تاسو وویلې چې په خیبر کې دغه جمنیزم جوړیږي خو دغه خبره کیږي چې د ارباب نیاز سټیډیم چې کوم د پېښور دی هغه هم دغه شوران پروت دی د کوټې د سټیډیم جوړول هم خبره تېر ورځ چارواکو کړې ده نو څه ګوري دغه د یونس خان سټیډیم دی په وزیرستان کې پته مو نه لګېده چې هلته کې ګیمونه کیږي که نه کیږي نو زه خپل هم نه پوهېږم چې دا خلک دغه لوبغاړي د کوم ځای نه راځي که تاسو ګورئ بیا هم د پاکستان په کرکټ لوبډله کې د پاکستان په فوټبال کې د پاکستان په نورو لوبو کې پښتانه ډېر زیات دي خو کوم سهولیات چې دي هغه هغسې نه دي چې کوم په کار دي که نه
بالکل ارباب نیاز سټیډیم خبره تاسو وګړه دلته هیتاباد سپورټس کمپلیکس خبره